د سلاکاری مینې منګل د وژل کېدو په اړه خپل نظر څرګندو. مینه منګل وړمه ورځ سهار د کابل په کارتینو سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو په ډزو ووژل شوه. د وخت د مازدیګر 4:30 دي. د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اورېدو او همداراز د ازادۍ راډیو د 19 پروګرام نیمې نړۍ د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز کابل ته د سفر پر مهال په افغانستان کې پر شفاف او باوري انتخاباتو ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې میرمن ویلز نن په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره ولیدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شخړو د ډیرېدو او پر ملکي وګړو د هغه د اغیز له کبله ژوره خواشیني ښودلې. د فراه امنیتي چارواکي وایي د پرچمن ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال حافظ عبدالحق له نورو شپږو ملګرو سره د بې پلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی دی. د هرات د کوهسان ولسوالۍ په مربوطاتو کې 10 تاریخي آثار موندل سوي چې زرګونه کلونه قدامت لري. په دې آثارو کې ډبرین او خټین لوښي هم شامل دي. په پام کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي نن بروکسل ته ولاړ سي. دا به یې روسیې ته د عالي رتبه امریکایي ډیپلومات په توګه لومړنی رسمي سفر وي. نوموړی به سبا د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. او د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د ایران د اټومي تړون د خوندیتوب پر لارو چارو بحث کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې یوې نړیوالې جالبې په زړه پورې موضوع ته ورځو. په هند کې یو کس چې څیره یې صدر اعظم نریندر مودی ته ورته ده، د مودی د ګوند پر وړاندې په انتخاباتو کې درېدلی. د دې راپور د اوریدو لپاره راسره اوسئ. اوس ناجی ساپۍ ته غوږ شئ چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره.
په کابل کې نن شپه د کرکټ رمضان لیگ سیالیو پنځم پړاو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لیگ کې اته لوبډلې په دوو ګروپونو کې سیالي کوي. دغه لیگ د زرمل لوبغالي د سختن له لورې ترسره کیږي. د رمضان کرکټ لیگ دغه سیالۍ د روژې میاشتې تر اخره پورې دوام کوي او پکې د مرکز په ګډون د بیلابیلو کرکټ کلبونو لوبډلې برخه لري. یادې لوبې د یوې خصوصي ټلویزیوني شبکې لخوا په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د غور ولایت د ورزش اداره په پام کې لري چې د رمضان جام سیالۍ پیل کړي. د دغه ولایت د ورزش امیر محمد غوري نن ازادي رادیو ته وویل:
ما د جام رمضانی بیشتر د داخل جیم به خاطر کې سرپوش سایه است، از والیبال، فوتسال است و هندبال، باسکتبال بخش طبقه اونس ماست.
د خغلی غوري په خبره د دغه لوبو هدف دا دی سوله ولایتونو بهر سیالیو ته ټیمونه وپیژندل شي. او د هند د کرکټ غوره لیگ سیالیو کې د ممبئی انډین لوبډله د سلورم ځل لپاره اتله شوه. ممبئی انډین په دې پړاو کې خپله 12مه او وروستۍ لوبه له چینای سوپر کینګ سره وکړه او د دوه منډو په توپیر یې اتلولي خپله کړه. دا په داسې حال کې ده چې د هند د غوره لیگ په 12م پړاو سیالیو کې د افغانستان درې مخکښ لوبغاړي، هر یو محمد نبی ساحل، راشد خان ارمان او مجیب زدران، د بیلابیلو لوبډلو لخوا د نقدي امتیاز په مقابل کې اخیستل شوي. یاد لوبغاړي د هند په غورلیک سیالیو کې ښه وځلیدل.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. ابینندن پاتک یو هندی وګړی دی چې څیره یې صدر اعظم نریندر مودی ته ډیره زیاته ورته ده. نوموړی د مودی د ګوند پر وړاندې په روانو انتخاباتو کې درېدلی دی. پاتک وایي صدر اعظم مودی پر خپلو ګڼو ژمنو عمل نه دی کړی او باید په انتخاباتو کې مات شي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزای په دې لنډ راپور کې اوروي.
په هند کې یو سړی کټ مټ صدر اعظم نریندر مودی ته شوی دی. دا سړی ابینندن پاتک نومیږي، 55 کلن دی. ابینندن پاتک ځان رښتینی مودی بولی.
پڑوس میں، متروں میں،
گاونڈیان، دوستان او خپلوان میں ټول ماته د پاتک پر ځای د مودی غا کوي، وای چې مودی راغې، مودی دلته را رسیدلې. ابینندن پاتک وای د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپلې ګڼې ژمنې پوره نکړې او باید په انتخاباتو کې مات شي. پاتک اوس د هند په انتخاباتو کې د حاکم ګوند بھارتیا جنتا د ماتولو په هدف انتخاباتو ته د کاندید په صفت درېدلې او ګڼ پلویان هم لري. په هند کې د نړۍ تر ټولو لوی انتخابات په اوو مرحلو کې ترسره کیږي او د می میاشتې تر 19مې به دوام کوي. 900 میلیونه کسان دا وار رای ورکولو ته برابر ګڼل شوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. بیا هم د کورنیو روانو چارو په اړه راپورونو ته دوام ورکوو. د بلخ ولایت د کلدارې او شورتیپې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د آمو سیند د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله لسګونه کورونه ویجاړ شوي او زراعتي ځمکو ته زیان اوښتی دی. کلداره او شورتیپه له ازبکستان سره پر پوله پرتې ولسوالۍ دي چې د چارواکو په وینا د آمو سیند د اوبو د توپاني کېدو له وجې هر کال سلګونه جریبه ځمکه ویجاړوي یا په سن کې للاهي سین کې لهو کېدو وروسته د ازبکستان د قلمرو برخه کیږي. مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د دوه میاشتو را په دې خوا د آمو سیند طغیان یا د اوبو پورته کېدو د بلخ په شورتیپه او کلدار ولسوالیو کې د یو شمېر استوګنې کورونو تر څنګ لسګونه جریبه ځمکه هم له منځه وړې ده. د کلدار ولسوالیو قومي مشر حاجي عبدالله نظري ازي راډیو ته وویل چې دولت د سیند په سواحلو کې سنادي دیوارونه نه دي جوړ کړي او په همدې دلیل د آمو سیند اوبه د هغوی کرهنیز ځمکې کورونا او خوبنځي ویجاړوي. د شورتیپه او کلدار ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې په پسرلي کې د سیند اوبو د زیاتېدو له وجې د افغانستان په خاوره کې د سیند ویجاړۍ زیاتېږي او له همدې امله هر کال د افغانستان 2 کیلومتره خاوره له سیند سره د لاهو کېدو وروسته د ازبکستان له اراضي سره یو ځای کیږي. د شورتیپه ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي چې د آمو سیند تخریبات له وجې د یادې ولسوالۍ 2 کلي د بلخ له جغرافیه څخه وتلي او د ازبکستان له خاورې سره یو ځای شوي دي. د بلخ د ولایتي شورا استازي هم د آمو سیند د اوبو د طغیان ویجاړۍ تاییدوي او وایي چې دولت باید د آمو سیند د سوایلو د تحکیم زمینه هواره کړي. د بلخ د ولایتي شورا استازي غلام سخی لاله ازادي راډیو ته وویل تر نن ورځې پورې داسې کومه جدي توجه دته نه ده شوې. باید دولت په دې برخه کې اقدامات ترسره کړي او باید د آمو سیند د ویجاړیو مخنیوی وکړي چې ښوونځي، کلي او کورونه ورانه. دا وضعیت که دوام وکړي د افغانستان ډېره جغرافیا له دې قلمرو څخه بهر کیږي. په ورته وخت کې د بلخ چارواکي وایي چې د آمو سیند د سوایلو تحکیم میلیونونه ډالرو ته اړتیا لري او دا کار د محلي ادارې له توان څخه بهر دی. د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر ذبیح‌الله اختری ازادي راډیو ته وویل چې مرکزي دولت په دې برخه کې برنامه لري او هغه به ډېر ژر پلی کړي. یوې لویې بودیجې یعنی 300 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده چې دا سوایل تحکیم شي او دا مرکزي دولت باید په دې اړه پریکړه ونیسي. مو یو سلسله اقدامات ترسره کړي دي چې هغه موقتي مخنیوی د تخریب دی. یوازې بلخ نه دی چې د آمو سیند پر غاړو پرته افغانان یې د تخریبات له وجې شکایت کوي او وایي چې ورځ تر بلې د سیند د اوبو د زیاتېدو په وسیله د هیواد خاوره د ازبکستان له قلمرو سره یو ځای کیږي. بلکې په بدخشان، تخار، کندوز او جوزجان ولایتونو کې هم آمو سیند ورته ویجاړۍ لري.
له مزار شریف نه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورید. په هلمند کې د قابلو د شمیر د زیاتوالي په برکت د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه شوې ده. په هلمند کې د جنګونو او ناامنیو له کبله د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو معیاري صحي خدمتونه نشي تضمینېدلی، خو د روغتیا ریاست کارکوونکي وایي دوی توانېدلي چې د تیرو څو کلونو په پرتله د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راولي. الیاس دایی له یو شمیر چارواکو او میندو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
زه د بوس روغتون اړوند د ماشومانو د زیږونتون دپاره په نوې جوړه سوې ودانۍ کې یم. پر سپینو پلاستیکي میزونو د راجستر کتاب پرانستی دی. په دالیز کې د تازه ډټولو بوی دی او شاوخوا د نوو زیږیدلو ماشومانو ژړا اورېدل کېږي، خو اجازه نه لرم چې د هغوی د بستر خونو ته ننوځم. ګلبیبي درې کاله کېږي چې د قابلې په توګه د بست روغتون په زیږنتون کې کار کوي. دې زرغونه خولۍ پر سر او په سیرچایي جامو یې سپینه پاکه چپنه اغوستې ده. بیبی ازادي راډیو ته وویل په پیل کې اسانه نه و چې لوړې زده کړې وکړم او بیا روغتون کې کار ته راسم، خو اوس د قابلو شمیر ډېر سوی دی او خلک په خاص ډول زما د کورنۍ غړي عادت سوي دي. ګلبیبي وایي د میندو او ماشومانو مرګ ځوروله، ځکه نو قابله سوه او په خپله دنده ویاړي. ګلبیبي که هم په ورځني ډول د ماشومانو د زیږون معلوم شمیرې نه لري، خو وایي په تیر لمریز کال کې د دوی په څانګه کې ټول ټال 4,415 ښځو ته ولادت ورکول سوی دی چې له دې جملې 14 یې مړې سوي دي. دا وایي په هلمند کې د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. هغه خبره چې د هلمند د عامې روغتیا ریاست یې تاییدوي. رئیس ډاکټر عبدالحد حزم راته وویل هم د مور او هم د ماشوم د مړینې په پخوانی لوړ ګراف کې کموالی راغلی دی.
اوس موږ تقریبا د 250 په شاوخوا کې په مجموع کې په هلمند کې د قابلو او د زنانه نرسانو فارغین ورکړي دي چې لا هم کافي نه دي. چون تاسو ته معلومیږي د هلمند نفوس ته په کتو سره موږ ضرورت لرو چې په زرهاو قابلې ولرو، په هر کلي او هر کور کې ولرو او د خلکو ته صحیح خدمات ارزه کړي. خو بیا هم موږ توانېدلی یو چې د 250 قابلو په شتون کې خپل د خلکو هغه ستونزې چې باید موږ حل کړي وای حل کړي مو دي.
هغه رقم او شمیرې چې د روغتیا د ریاست لخوا زموږ په واک کې راکول سوي دي ښیي چې په هلمند کې وړاندې تر دې په هرو زورو میندو کې 140 د زیږون پر مهال مړې کېدلې چې اوس یې شمیره د 45 په منځ کې ده. او دغه راز په هرو زورو ماشومانو کې 160 د زیږون پر مهال مړه کېدل چې اوس یادې شمیرې د 43 منځ ته راکښته سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا د وزارت تازه معلومات ښیي چې په هیواد کې د مور او ماشوم د مړینې کچه تر پخوا ډېره سوې ده. د روغتیا وزارت یې علت ناامنۍ او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی یاد کړی دی. که څه هم تر دې دمه نوي شمیرې نه دي ثبت سوي، خو د روغتیا د نړیوال سازمان د 2010 میلادي کال په سروې کې راغلی دی چې په هرو 100 زرو ولادتونو کې به 324 میندو د زیږون پر مهال خپل ژوند د لاسه ورکوه چې دې شمیرې تر 2015 میلادي کال پورې دوام کړی و. دا چې په هلمند کې په دې وروستیو کلونو کې ناامنیو زور هم اخیستی دی، لارې اوږدې سوي دي او پر سړکونو کرل سوي ماینونه تر بل هر وخت ډېر دي، بیا هم د مور او ماشوم په مړینې کې څنګه کموالی راغلی دی؟ د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي د قابلو په شمیر کې د زیاتوالي تر څنګ د روغتیایي خدمتونو پر معیاریتوب یې تمرکز دا چاره اسانه کړې ده.
موږ یو دوه مکتبه لرو چې یو د سیچنی یو د سیمې په نوم چې دا خاص د ولسوالۍ د خدماتو دپاره موږ د ولسوالۍ خلک نیسو. مخکې تر دې چې دوی موږ په مکتب کې داخل کړو د نرسانو یا قابلې د هغوی څخه تضمین اخلو، د هغوی تذکره ګورو، د هغوی د اوسېدلو ځای ګورو چې دوی هلته واوسېږي، بالاخره د دوی صاحب تعهد اخلو چې دوی به تر پراغه وروسته هلته کار کوي. خوشبختانه اوس موږ په ټولو مراکزو کې صحیح مراکزو کې هلته زنانه خدماتي پرسونل لرو او خلک لاسرسی لري. خو لا هم تلاش روان دی چې نور هم د کلي په کلي، کور په کور او ته پوسته په پوسته باندې موږ زنانه پرسونل ولرو تر څو د خلکو خدمات.
د روغتیا رئیس په داسې حال کې د صحي خدمتونو د پراختیا او معیاریتوب اطمینان ورکوي چې په لرو پرتو سیمو په خاص ډول ناامنو ولسوالیو کې څوک تضمین نسي کولی. ګل بیبي هم مني چې قابلیت ډیر سوي دي. هغه راتول څو کاله مخکې بیخي واجب خو د غورز نه چې دار غلې د ګوري دی وینه بلی ورزته د زیژون په برخه کې خدمتونه ډیریږي او د میندو لپاره د زیژون په برخه کې مشکلات او خندونه اسانه کیږي.
سره خندونه دی هغه حال انسان نازه او شنه ماجه کېدای شي. نو زما سره د پامین تشویق چې ما خپل لګي ته ما خبره کته لګان ورو خو ډیر زیاته وخا چې عمر کوم یې ډیر کوم مور د ماشو اوس په شکر د کابینر او تحصیلات چې څه دی د تحصیلات قابلیت ورو نو د مور د ماشو د ارګومیر کا چې ډیر راکمه ستاره د افغانستان کې ما خصوصا په هلمند
که څوم د روغتیا د ریاست مسولین وایي په لرو پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي ډیر پروګرامونه پلي کړي دي خو روغتیا پلان وایي د مور او ماشوم د مړینې په برخه کې بلستونز فامیلی او کلتوري مسله ده چې ډیری نارینه یا د کورنۍ غړي چمتو نه دي چې د ولادت پر مهال خپلې میرمنې او یا د کورنۍ ښځې نږدې روغتیایي مرکزونو ته بوزي. که نامنې او په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو لږوالی او نه معیارتوب یوې خواته پرېږدو نو روغتیا پلان وایي د ډیرو میندو او ماشومانو صحت تر زیږون مخکې پاملرنه کولی سي د دواړو په مرګ کې د پام وړ کموالی راولي خو ستا ډیرې داسې کورنۍ چې د حملداري پر مهال د ښځې او ماشوم د روغتیا مراقبت عار بولي خو د زیږون پر مهال د مور او ماشوم پر مرګ خوښنه شي.
له هلمند د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای راپور مو اورید. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د خزو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی 19 پروګرام نیما نړۍ خبرو خو له هغه مخکې حکیم افغان له کندهار په خپل سمس کې لیکلي دی حکومت باید د پاکستان د حملو مخه ونیسي یا د ملت ترجو وکړي ملت خپل خاوره ساتلی سي. نوید احمد د اورزګان د دیراود ولسوالۍ اوسیدونکی وایي حکومتي چارواکي او سیاسيون وایي چې طالبان د پاکستان غلامان دي. حکومت د چا غلام دی چې د پاکستان راکټونه پر مظلوم ملت وریږي او حکومت جواب نه وایي. حقیار له کندهار لیکي افغان ځواکونه چې د شپې پر مهال پر بېوزلو ملکي خلکو خپل زور ازمي ولی په کونړ کې د پاکستانی راکټونو پر وړاندې چوپ دي. او هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوې ولسوالۍ نه لیکي د افغان حکومت نه هیله لرو چې ژر تر ژره د پاکستان د بریدونو مخه په کلکه ونیسي یا د امنیت شورا ته شکایت وکړي.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. آیا د انجونو د ورځنیو چارو زده کړو کار او راتلونکو پاړه د پریکړې کولو مسولیت خپل خپلوانو ته ورګرځي؟ د انجونو په ژوند کې لاسوهنه او د هغوی د غوښتنې خلاف پریکړه کول څه پایلې له ځان سره درلودی شي او د دې ستونزې د حلولو لپاره څه باید وشي؟
یامه مې ویل چې دا ولې درس وایي یعنی په درد نه خوري
اکاګان چې دی او یا هم نور حق از ما د پلار د خوښ څو څو ځلې ماته اخترونه راکړل دوه ځلې را باندې پریتو کوي.
کاکا لور د ملور یا د خپل خپلوانو چې دی دوی د منګ په ناموس کې راځي.
چت کې مې ټکره چولې او ځان مې غرغره کاوه.
له قانوني اړخه له اخلاقي اړخه هیڅوک حق نه لري چې چا په ژوند کې مداخله وکړي.
دا ونې د انیمي نړۍ خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې. زموږ همکار فرشتي غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته وکشي.
په افغانستان کې اکثره وخت نارینه حاکم مستقل او آزاد روزل کیږي چې د خپل ژوند په اړه په خپل پریکړه کوي خو ښځې او نجونې بیا برعکس زیاتره وخت یې د ژوند اساسي او مهمې پریکړې د نورو لخوا کیږي او یې کورنۍ خپلې غوښتنې پرې تحمیلوي. دا حلقه هلته لا پراخیږي چې کلیوال او خپل خپلوان هم د نجونو د ژوند او هیلو په اړه تصمیم ونیسي. افغان نجونې وایي هغه وخت ډېرې زوریږي چې د ژوند د مهمو پیښو په اړه یې تره ماما خاله اما او داسې نور خپل خپلوان پریکړې کوي. 15 کلنه مهاجبین وایي ترونه او د پلار نور خپل خپلوان یې د دې سبب شول چې دا له زده کړو پاتې شي. دا وایي له درسونو سره یې زیات شوق و، خو تره یې پلار لمسولی و چې نور خپله لور ښوونځي ته لتلو منع کړي.
زموږ کورنۍ کې کاکا مې ډېر مداخله کوي، ماما مې، دا ټول قوم زموږ کورنۍ کې مداخله کوي. زه چې مکتب ته هغې دپاره تللی نه شم، وړکتوب کې زه مکتب ته پرېنښودلم چې مکتب ووایم. ورور مې پلار مې دواړه را باندې شو، دومره یې واخلم چې بازه یې هم راته ماته کړه. دا شونډه مې دومره ګرځېدلې وه، پړسېدلې وه هماغه د وخل لاسه. دا زما ورور پلار چېرته کینی، بیا هغې د چې شیطانت ورته کوي کوي کنه، بیا هغې د خبره باندې راځي مونږ ډبوي.
د ننګرهار اوسیدونکي شریفه بیا وایي کله چې کابل کې وه نو تر 12 ټولګي پورې یې زده کړې وکړې، او د کانکور تر ازموینې وروسته چې کله د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځي ته کامیابه شوه، نوره یې له زده کړو سره مخه ښه کړه. هغه وایي پلار او مور یې د زده کړو د ادامې اجازه ورکړې وه، خو د اما او د اما خاوند د مداخلې له کبله یې پلار د زده کړو د دوام سره مخالفت وکړ.
زه کله د کانکور امتحان کامیابه شوم، خو د دې مشکل له لحاظه چې ټول یعنی اما مې وویل چې دا والی درس وایي یعنی په درد نه خوري، کله چې واده کې وظیفې ته به پرېنږدي څه زمدل خطره درس نه پاتې شوم، ځکه چې ما مکتب کې ډېر زحمت وایي، همیشه درجه کې اول نمره نه تر دریم نمره پورې، او دومره زحمت تو بس یو آخر درس نه وایي.
د نجونو په ژوند کې د خپل خپلوانو مداخله یوازې د تعلیم د زده کړې په برخه کې نه دي، بلکې د ژوند عادي چارې هم باید د هغوی په خوښه مخته ولاړې شي. د کابل اوسیدونکي نهید وایي یوې ملګرې ته یې ډاکټر د وزن او د وینې د غوړ کمېدو لپاره سپارښتنه کړې وه چې ورزش وکړي، خو چې تره او د تره زامنې خبرېږي هغه له ورزش کولو راګرځوي.
ورزش وکړو، خو بیا یو زنانه پارک ته راغلو، ورزش ته تقریبا یو میاشت وسو. د دما د خورنده نه ملګری هغه ترې لاره کې دواړه ولیدو، هدي بیا مور ته ویلو سې د لور دما پرې داسې دباندې وځي او ورزش چې داسې ورزش کوي.
یوازې کم عمره نجونې او تنکۍ پیغلې له دې ستونزې سره نه ټکوي، بلکې په نجونو د حاکمیت او بادارۍ ستونزه کله کله تر هغو ښځو هم ورسیږي چې دنده ترسره کوي او په خپلو پښو ولاړې دي. د کابل د ولایتي شورا پخوانی غړي او افغان سوداګر خاطره اسحقزی وایي چې کله تازه د سیاست ډګر ته راغلی وه، په کندهار ولایت کې خپل خپلوان د دې سبب شول چې یوه موده د تلویزیون له پردې لرې شي او له خپلو فعالیتونو لاس واخلي.
په کندهار کې زموږ کوم اکاګان چې دي او یا هم نور هغه زما د پلار د خوا کوم پلرګنۍ چې ده، نو هغې کله چې زه رالم ولایتي شورا ته ودرېدلم او بریالۍ شولم، څو ځلې ماته اخترونه راکړل، دوه ځلې را باندې پلیت وکړي، خو له نیکه مرغه چې موټر مو خوندي و حوزه ځینې پاتې سولم، ولې یو څو وخته که څه هم د رسنیو څه بیا شاته سولم، وقفه مې ونیول، ولې خپل فعالیتونه د پردې شاته سرته رسول.
د نجونو په ژوند کې د نورو مداخله او په جبري توګه پرې د یوې ناسمې پرېکړې منل ځینې وخت د لویو او خطرناکو پېښو د رامنځته کېدو سبب هم کېږي. د لغمان اوسیدونکي مهاجبین هغه څوک ده چې د همدغه ستونزو له کبله ورته روحي او رواني ستونزې پیدا شوې دي. هغه وایي درې ځله یې د ځان وژنې هڅه کړې او څو ځله یې د خپل وجود بېلابېلې برخې سوځولې او پرې کړې دي. مهاجبین په همدې اړه وایي
چت کې مې ټکری اچولی او ځان مې غرغره کوو، بیا هغه دی نو شو موافقه پکې نه شومه، بیا دفعه مې د مرګ مشر دوا کوشش وکړه چې وخورم. زه چې وایم چېرته چې همدا سیاسر خدای دې هېڅ پیدا نه کړي.
خو دا چې ځینې کسان د نجونو پر ژوند کې د مداخلې لپاره څه دلیل لري، د کابل اوسیدونکي میوند وایي ځینې خپل خپلوان د دې لپاره د نجونو پر ژوند کې مداخله کوي چې نجونې د کور ناموس بولي، او که چیرې هغوی یو نامناسب ګام هم پورته کړي نو د ټول کلي نوم ورسره بدیږي.
د کاکا لور، د ملور یا د خپل خپلوان چې دي، دوی د موږ په ناموس کې راځي چې د افغاني ټولنه چې ده سمه ټولنه نه ده، فساد کوي. که چیرته د اوس یو عمومي سروې وشي چې په افغانستان کې څومره جنکۍ چې مکتب ته ځي یا بیرون راوځي، دوی ته اذیت او عذاب ورکوي او غیر د دې نه غیر اخلاقي کړنې کوي، نو دغه دلیل زما په نظر کېدای شي چې د خلک دا ونه غواړي چې نجونې لاړ شي مکتب ته او ښار ته راوځي یا د خپل کم نور مشکل لري.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی بیا وایي د ستونزې په افغانستان کې زیات شمېر نجونې له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. د هغه په خبره د نجونو په ژوند کې د نورو د مداخلې له کبله اکثره وخت نجونې ګوښې پاتې کیږي، استعدادونه یې وژل کیږي او آن ځان وژنې ته مخه کوي. خدای وایي دا ډول ستونزې د حل لارې هم لري. دا چې کومې د حل لارې شته دا یې په خپله راته وایي.
زه فکر کوم چې د دغو مواردو لپاره یو تر ټولو مهم مورد دا ده چې موږ دا ومنو چې موږ د هیچ چا په ژوند کې حق نه لرو. که د یو چا اختر ډیر دي که کم دي په موږ اړیکه نه لري، که څوک لوستی ده که نالوستی ده په موږ پورې اړیکه نه لري، که څوک ښاري ده که کلیوالي ده په موږ پورې اړه نه لري، که څوک ښځه ده که نر ده په موږ پورې اړه نه لري. زه فکر کوم چې دا باید ومنو چې د هیچ چا ذهنیت، د هیچ چا نظر، د هیچ چا هیله، د هیچ چا غوښتنه په موږ پورې څه رابطه او اړیکه نه لري. دا ومنو په اول قدم کې. حق له قانوني اړخه، له اخلاقي اړخه هیڅوک حق نه لري چې چا په ژوند کې مداخله وکړي.
خو له دې ټولو سره سره داسې میندې او پلرونه هم شته چې د خپلو لونو په ژوند کې د هر ډول مداخلې څخه مخنیوی کوي او تر ډیره حده هڅه کوي خپلې لونې د هغوی هیلو او غوښتنو ته ورسوي. د خوست ولایت اوسیدونکي 55 کلنه ښاپیرۍ وایي د خپلو لونو د ژوند پریکړو په اړه آن خپلو زامنو ته حق نه ورکوي. کبی پاتیش وخت خپل خپلوان خو هیڅ کله هم د دې جرأت نشي کولای چې د دې د لونو پاړه تصمیم ونیسي.
خو ضرر نه ده زوی فد مور پلار دې غوښ کڅنګ نور تاجت نسته چې مداخله وکړي خپل اولاد نه زوی بس ټول دې ماتر نظر لاندې چې خلک هم بيګز دا چې خبر نه مني نه راته کوي دا خبر اته د خپل ورونه دې سره غرض نه لري وای بس مور پی دی دولونی تیغلانی دی پیسا ایوا اوس نه نوینم ز سره لو دی ایوا دغه هم پانتون وای هم استادیک
نیما نړی. دا خبرونه د سه شنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
په افغاني ټولنه کې ځینې کسان له دې وروسته چې د نورو په ژوند کې مداخله کوي او په اړه یې نامناسب تصمیم نیسي که خبره یې ونه منل شي نو غوسه کیږي او آن د اړیکو د پرې کولو ګواښونه هم کوي. خو دا چې دا ګواښونه کوم ځای نیسي او که نه، په یوه تمثیلي ټوټه کې به یې واورو چې زموږ همکارې فرشتې غني لیکلې او د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
دادی چو کی چې تاسو په غوسه یې دادم
خلاصه کړه دروازه
ستړی مسه ولې تاسو په کار یې خیرات خدای
دې زرلخت خو زمونږ پزر افرې کړه څو ظلم ورته ویلو چې پیغله لور دې په وظیفه پسې ملېګا خو نن مې بیا تور پې کې ولیدا چې دسکاوالې په غاړه وو او موټر ته وخته یاره داسې غوسه راغلی وه ما وی چې ورشه له ویښتو یې ونیسه او له موټره یې ښکته راوغورځوه.
بله ورځ ما هم ورته وویله چې ګوره دا وظیفې دې پرېږده ماما دې په قاریږي خو هغه داسې ژبوره ده چې توبه توبه ما ته ویله چې په تاسو څه
که یې نه مني نو دا ځای دې نه ښوي چې ټول به ورسره راشه درشه پرېږدو.
مړی مړی اوښکې مه تویوه رنګ دې ورک سه ستا په سر مې مشر ورور رانه خفه سه.
خو مورې زه څنګه وکړم کوم بد کار خو مې نه دی کړی داسې خو نه کېږي چې د خلکو د خبرو لپاره خپل ژوند پرېږدو.
زه به دې وظیفه څه کړم چې ورور دې رانه خفه کړ ورېندار مې مراوره ده.
ښځې بیا دې څه شور جوړ کړی غږ دین په کوڅه کې اورېدل کېږي.
آقا زړور ماما مې مور ته ویلي چې زه وظیفې ته لاړه نشم د نجونو یې په کار کولو څه
د تور پیکۍ پلاره هغه مشر دی سبا به ټول راشه داشه را سره پرېږدي بیا به سپېره مخ د کور په وره کې ناسته یم.
چپشه چپشه یا خو ستا ورور هم زوړ شو خو له خپل خویه وانه وخته زه یې اوس کور ته ورځم ورته وایم که سنګین په ځای کښېنې مشرې درناوی به درته وکم که مې داسې هره ورځ په کور کې معاشر جوړوې نو په مخه دې ښه شه. په کور کې څوک شته؟
راځه راځه ستړی مشي څنګه چې دې خوا ته راغلی تاسې خو اوس عصري شوي یئ موږ ته ارزښت هم نه راکوئ.
والا سوکو زید پر زختم نو پویگی
تراش اسلام خان دی خوکینا
نه 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 کینا ما زراور خان زخ کینا سو ته نیم راغله
خبر داد زراور خان ته دې زرلخت مش ورور زدر ته احترام لرم همیشه می در ته قدر او عزت کړي خدا په دې معنا نه دا چې تم کور ته راشه د خور غونه دې ډک کې چلور م نور وظیفې ته لتلور او ګرځي ته پویگی چې تور په کې سومره زیارستله تر سو چې دا دند لاسته راوړی دا
ته چې دا سه لوړ لوړ غږیږي نو سبا ورځ به د هرې بدې پیښې مسؤلیت ستا په غاړه وي
زه خو مې په لور پوره باور لرم خو یوه خبره باید تا ته وکم که یو چا درته احترام وکړه قدر یې درکړه دا په دې معنا نه ده چې ته د هر چا په ژوند کې کار ولرې بله خبره دا ده چې لورګانې مو هم خپل ژوند لري پرېږده په خپله خوښه ژوند وکړي تر څو به د یو او بل د خبرو لپاره له خپلو زده کړو دندې او ټول ژوند تېرېږي
راځه راځه اسلام خانه دا خبرې به په کراره وکړو دا ماښامۍ وکړو بیا به سره ګورو
کور دې ودان ماښامنۍ دې نه خورم که کوم بل ځل د خیره راغلم بیا به سره خبرې وکړو د خدای په امان
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پاتې رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ.